السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2025م اکال د مارچ 8م ده. ملي حامد زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر لخوا د بلوچستان خلاف د حکومتي اقداماتو غندلو، د خبريال وحید مراد تر گرفتاری دو روسه د صحافیانو خبرګون، په پاکستان کې د نری رنز ناروغي، او په خیبر پختونخوا کې د بیروزګاری په اړه د رپورټونو ترڅنګ رپورټونه شننې او تبصرې لرو. خو په سر کې د دې سات خبرونه لا نساجمن.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. بلوچستان نېشنل ګوند د بلوچانو زورول لپاره د حکومتي اقداماتو خلاف د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په ډیره اسماعیل خان کې دوه پوځیان وشل شوي، او په جنوبي کوریا کې په ځنګل کې د اور لګېدو له وجې شپږشتنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي چې دوی به د مارچ په 8م د حکومت د او اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي، چې پکې بلوچانو په ځانګړې توګه خصې زورول کیږي. نوموړي د مارچ په 8م په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به د لانګ مارچ د ووټ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شو بلوچ خصو په اړه زیاته کړې چې دوی د خپلو خصو سپکاوی نه مني.
بلوچستان نیشنل ګوند د حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 8م د وټ څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کومه بې حرمتي کیږي، موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوندي دي، او تر څو چې زموږ د لونه نوي خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمې نوي ختمي شوي، د لانګ مارچ سره به پرلت هم وهو.
بلخوا بلوچ والی کمیټه ملي جمهوري غورسنګ او پښتون ژغورنې تحریک د لانګ مارچ سره د ملاتړ اعلان کړی دی. سردار اختر منګل د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې د بلوچ یکجهتی کمیټه مخکخه ډاکټر مهرنګ بلوچ د کمیټه نور غړي د مارچ په 2 په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوی دي. ډاکټر مهرنګ بلوچ تر نیول کېدو وړاندې د مارچ په 20 شپې مهال مشال لیډیو ته ویلي وو چې پولیسو یې په 16 مظاهره چانو ډسې وکړې چې پکې 3 وشل شوي. خو د بلوچستان حکومت بیان شاهد رندر سنیوتا پاستولی بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړي وو، چې پکې د سرتیرو په ګډون لستنه زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په 8م ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسته برید کړي چې پکې 2 پوځیان وشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د مارچ په 8م مشال لیډیو ته ویل چې په درابن ګره خانوالې سیمه کې په پوځي پوسته په برید کې 3 پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په 2 جسمانی ریمانډ جیل ته لیږلی دی. د پاکستان ډان او دی نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په 8م وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت د برېښنایي جرمونو مخنیوي تر قانون لاندې هغه په ټولنیزو شبکو د ویره خپرونکو موادو د خپرولو په تور د 2 لپاره په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپاره. د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 8م خبر ورکړ چې ځینو کسانو خبریال وحید مراد په اسلام آباد کې له خپل کوره تښتولی دی. د انګریزي ژبې ډان وسپانې ویلي چې د نوموړي کورنۍ په اسلام آباد های کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د جبري بې درکې پېښه بللې ده. وحید مراد په اسلام آباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنې خبریال دی. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوې ده. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکانات دي. ادارې له 100 تر 150 ملي میټرو پورې د باران وړاندوینه هم کړې ده. او په جنوبي کوریا کې لګېدلې اور د پرون په نسبت نن 2 چنده شوې دی. چارواکو ویلي چې دا په هیواد کې د اور تر ټولو بده پیښه ده چې پکې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او پخواني مندرونه پکې سوځېدلي دي. رویټرز او اژانس فرانس پریس ویلي چې اور لومړی په مرکزي یوسیانګ سیمه کې ولګېده چې پکې له 1.5 زره ایکړو څخه زیاته ځمکه سوځېدلې او پکې تر اوسه اور بل دی. دا اور د جنوبي کوریا په تاریخ کې په ځنګلونو کې تر ټولو لویه اور لګیدنه ده. مرستیال ولسمشر هان دوک سو یوې حکومتي غونډې ته ویلي دي چې موږ په ملي کچه د څنګلونو د اور د بېساري ګړندې خپرېدو له امله د ډېری مرګ ژوبلې سره په بحراني حالت کې یو. د خوندیتوب وزارت چارواکو ویلي چې په هغو دریو سیمو چې پکې اور لګېدلې دی له 120 څخه زیاتې هلیکاپټرې د اور په مړ کولو لګیا دي. په جنوبي کوریا کې زیاتره سیمې غریزي دي، نو سکال ته اور مړ کولو لپاره هلیکاپټرې کارول کېږي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وایي د بلوچانو خلاف د حکومت اقدامات نه مني او پر ضد به لانګ مارچ کوي.
اپ اول ځل سوي دي چې خزینه چې دي هغه گرفتار سوي دي، نو دا خزینه ظاهر ده پښتون یا بلوچ چې کوم سماج دي دا په دې کې ډېر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده.
په اسلام آباد کې د خبریال وحید مراد د گرفتاری وروسته صحافیانو د غغام غندلې دي، وایي چې د خبریالانو په کار کدغنونو باندې ورته اندېښنه ده.
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده، بغیر څه لوجه داسې کیږي د خبریالانو سره، نو دا د اندېښنې وړ دي.
په خبرونه کې د نری رنځ یا ټی بی ناروغي په اړه رپورټ لرو. د صحت نړیوال ادارې په رپورټ کې اندېښنه ښودلې چې د امریکې لخوا د ټی بی د مخنیوي هڅو لپاره د فنډونو په کموالي کې دغه ناروغي زیاتې دي شي. یو مېرمن وايي په وخت د ټی بی علاج سره صحتیابه شوې ده.
د ټی بی او لا علاج مرض نه دی، علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج کو، کم چې فری دی، هغه هیڅ خرچه نه راځي. زه چا
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي دي چې حکومت د بلوچانو په ځانګړي توګه د ښځو پر ضد اقدامات پیل کړي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړي چې دوی به د یاد حکومتي اقداماتو خلاف د مارچ په 28مه له وټ سیمې څخه تر کوټې پورې لانګ مارچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د احتجاجونو پر مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښه ډاکټر مهرنګ بلوچ، سمی دین بلوچ او د هغوی نور ملګري پولیسو گرفتار کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د بلوچانو د یووالي کمیټې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د مارچ په 28مه په خپل یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی د خپلو لونو د نیولو او د میندو او خویندو د بې حرمتۍ په ضد به له مارچ په 28مه د وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ کوي او دی به پخپله د دې مارچ مشري کوي.
بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کے ان اتکنڈوں اور جبر ظلم کے خلاف
بلوچستان نیشنل گند حکومت ددی جبر ظلم پر ضد مارچ پات اجتماع د وٹ سخا تر کوٹھی د لانگ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کما بے حرمتی کیږي منګ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوند دي او تر سوچې زمونږ د لونه نوی خوشی شوی او د دوی په ضد دروغجنې مقدمه نوی ختمی شوی. د لانگ مارچ سره به پر لټ هم وو او د نورو لار خوینو اعلان به کوټه ته د رسیدو وروسته کوو. اختر منګل په خپل بیان کې په ټولو بلوسانو او نور قومونو غږ کړی دی چې سره د خپل ورونو خويندو ځوانانو مشرانو دی په دې مارچ کې ګډون وکړي. د اختر منګل په وینا چې دا یوازې د دوی د لونو د نیولو مسله نه ده، بلکې دا د دوی د ملي وقار، عزت او د وجود سوال دی او دوی به تر هغه خاموش پاتې نشي سوچ دوی خپل میندې خويندې او لونه خوندي نکړي. بل لور ته بلوس یو والی کمیټې ملي جمهوریت غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د سردار اختر منګل د دې پریکړې هرکلی کړی او لانګ مارچ د ملاتړ اعلان کړی دی. هم دا راز د پولیسو د لورې د بلوچ چوالی کمیټې د مشرانو د نیولو او د کرک ډاون په ضد د بلوچستان نېشنل ګوند او د بلوچ چوالی کمیټې په اعلان د مارچ په 28مه هم د بلوچستان په خوزدار، قلات، نوشکی، گوادر، حب او نورو سیمو کې هرتالو. له یو خوا د لانګ مارچ اعلان او بل خوا د بلوچستان حکومت بیا په کوټه او نورو سیمو کې د قانون دفاع 144 لګولې ده او د هر ډول جلسو او احتجاجونو باندې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د سیاسي او امنیتی چارو کار سید علی شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان کې امنیت حالت د اوږدې مودې راهیسې ښه نه دی، خو په لومړي ځل د خزینه غړو په ضد حکومت سخت ګامونه اخیستي دي او نیول شوي.
دا په اول ځل شوي دي چې خزینه چې دي هغه ګرفتاره شوي دي. نو دا خزینه ظاهره د پښتون یا بلوچ چې کوم سماج دی، دا په دې کې ډېر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده د سیاسي ګوندونو لپاره، د سیول سوسایټي لپاره، د قبایلو لپاره، د مشرانو لپاره، د دې ځای د ټولنې لپاره. نو دا یقینا ګورنمنت ډېر سخت ګامونه اخیستي دي. اوس د سختو ګامو په جواب کې چې کوم دي، کوم چې ردی عمل دی، هغه هم خطرناک دی. نو هغه به راځي، زور به کوي کوټه ښار ته به راځي او سرکار به دا وایي چې تاسو دې خواته به نه راځي ریډ زون ته. نو دلته د تصادم خطر سته په کوټه ښار کې او بیا بلوچستان چې نورې کوم علاقې دي په هغه ټولو کې سته.
بلخوا په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال مظهر عباس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید چې د بلوچستان او مرکزی حکومت له سیاسي خبرو د لارې دا تازه ستونزې راکمې کړي.
سب نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بائی فورس چیزوں کو دبانے سے
دیو پتیرو وختونو کې مونږ کتلی چې په زور د سر کنټرولولو سره هغه خراب شو. خبداوی چې د دې سیاسي حل روباسي، خو د بدمرغه په بلوچستان کې کوم سیاسي خلک د دې حل راستل شي، هغه ګوندونه او مشران د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د اسمبلی نه بهر کړی دي او اوس هغه مشران بخپل وایي چې د بلوچستان خلک اوس د دوی په کنټرول کې نه دي. اوس که حکومت د لانګ مارچ په ضد طاقت کاروي نو دا به حالت نور هم خراب کړي. او زما خیال دی چې د حکومت پر دې چلند د بلوچستان او خیبر پختونخوا حالت نشي ښه کېدلی. مظهر عباس یا تکړه چې دا مهال د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت ښه نه دی او بیا په سند صوبه کې ولس او حکومت د خپلې برخې د اوبو لپاره په احتجاجونو دي، نو دا حالت به د مرکزی حکومت لپاره مشکلات نور هم زیات کړي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا په دې اړه سندي ویلي، خو د مارچ په 15مه د وزیر اعظم شهباز شریف د سیاسي او عام چارو سلاکار رانا سنولا د آج ټلویزیون سره د خبرو په محل ویلي چې موږ تیار یو چې له خپل منګل سره کینو او د هغه د اندېښنو په اړه خبرې وکړو تر څو چې دا مسائل حل شي. نوموړي زیاته کړه چې زبلا وزیر اعظم سره د مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوې میرمنو د خوشی کېدو په وړاندې هم خبرې وکړم. مارنګ بلوچ، بیبو بلوچ او یوش می نور ملګری د مارچ په 22مه هغه مهال په کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې پر سریاب سړک سره له دوه مړو لجستونو احتجاجي پر لت وهلې وو. او بیا سیم دین بلوچ او د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون شپږ کسان د مارچ په 23مه د کراچۍ پولیسو د مظاهرې په محل ونیول. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوي کسانو په ضد حکومتي اقداماتو ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو غبرګون خولې او له حکومت د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو د نیولو او مقدمو جوړولو څخه لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځنو جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي. نوموړي په اسلام آباد کې د چهارشنبه په شپه مخپټو کسانو له خپل کوره گرفتار کړو. په وحید مراد تور دي چې په ټولنیزو رسنیو یې یره خبرونکي مواد خپاره کړو. هغه پرون عدالت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې په دوه ورځني ریمانډ پولیسو ته سپارلو. بلخوا خبریالانو د وحید مراد گرفتاري غندلې او ویلې دي چې پیکا قانون د بیان ازادۍ خلاف دی. وسیم سجاد پرې رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د سعودي ریسرچ اینڈ میډیا گروپ د اردو نیوز نومي ادارې سره تړلې خبریال وحید مراد د کورنۍ په خبره د چهارشنبه پښپه د اسلام آباد په جی 8 سېکټر کې لخپل کورا د تورو جامو خستونو نقاب پوخ کسانو لخوا گرفتار شوی وو. د شورو د ورځې سهار نه وخت پورې د وحید مراد درک معلوم نه وو، نو ځکه دغه کورنۍ د اسلام آباد په یوزیلی عدالت کې درخواست جمع کړی وو. دغه درخواست د وحید مراد د خواخې عابدانواز لخوا جمع شوی وو. وروسته وحید مراد د شورو په ورځ یاد عدالت ته وړاندې شو او د هغه پر ضد د پیکا اکټ یا پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې مقدمه درج شوی وه. وحید مراد د عدالت لخوا په دوه ورځني جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړل شو. د وحید مراد سره په دفتر کې کارکونکو صحافی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
دو بجے مجھے وحید مراد کا فون آیا کہ آپ جلدی سے پہنچیں. میرے
پدوا بجے ماتا د وحید مراد ٹیلیفون راغے چزر راو رسا زما د کور مختا نقاب پوشه کسان راغلی دی هغوی ماتا د بهر راوتلو وای مانی ول غوړی ز چکلا ورسیدم ماتا دو درې ڈالی گاڑی په نظر راغلی سرنګا چې ز ورغلم هغه د هغه ځای اتللی وو ز چ کور ته دننه ورغلم د هغه خواخه کورو او حالت خراب او سای ورماتی وا
ان کی حالت کافی ابتر تھی ان کا سانس پھولا ہوا تھا.
د وحید مراد میرمن شنزا نواز سوک چې په خپل یو خبریال ادا په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی تیر شپه د شپې په 2 بجې نقاب پوش کسان زما خاوند ای وحید مراد له ځان سره یوړو هغوی بیا بیا دا پوښتنه کوله چې دا هغه میرمن چیرته ده زما مور هم په کور کې وا له هغې سره هم بد چلند وشو هغې ته یې ټیله ورکړه زما مور د زړه ناروغه ده هغوی د مور موبایل د وحید دواړه موبایلونه او یو څو اسناد د ځان سره یوړل د وحید مراد په مبین ډول اغوا کېدو د صحافي تنظیمونو او پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لغوا غندنه شوې ده. د پاکستان بشري حقونو کمیسن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی د بشري حقونو کمیسن د خبریال د تختولو د راپورونو له عمله سخت اندېښمن دی چې تیر شپه د نامعلومو کسانو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی دی. راپورونه وایي چې د هغه خواخې سره ناروا چلند شوی دی. تر دې دمه د ښاغلي مراد د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. موږ غوښتنه کوو چې دې زر تر زل خوندي وموندل شي او تختونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د خبریال وحید مراد په مبین ډول تختولو کېدو په اړه د خیبر پختونخوا خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
نو دا خو چې کله نه دغه پیکا قانون راغی او بیا په هغه کې یو ځل ترمیم بیا دوباره ترمیم نو هغه وخت نه موږ دا خدشه ښکاره کړې وه چې د دې قانون استعمال دا به د صحافیانو خلاف کیږي او دا به د میډیا چې کومه چبه بندیږي دا به د هغې لپاره کیږي. ظاهره خبره ده چې د پاکستان کم دغه زورور خلک دي او مقتدر قوتونه دي نو دا د هغې نه خالي نه ده او د هغې د کور بیزتی نو زما په خیال دې ته مونږ نه د ازادي اظهار رائے چې کوم زموږ یو بنیادي حق دی د ټولو خلکو حق دی د هغې خلاف ورزي هم ده او د صحافت دغه جبه د بندولو یو کوشش هم دی نو ظاهره خبره ده چې دا یو ناولی کار دی او موږ دې مذمت هم کوو.
د مراد وحید سره ورپیخي ناسو ورځې وړاندې پر دغه ملک کې د رفتار ډیجیټل په نامه ډیجیټل میډیا چینل په دفتر د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا ریډ وهل شوی وو او دغه ادارې مشر فرحان مالک یې گرفتار کړی وو. د فرحان مالک په کیس لا په عدالت کې اورونه روانه ده. وحید مراد له دې مخکې له نیوز ون او ورځپاڼې او صاف سره خار کړی وو. هغه د پاکستان سلی رشت په نومه خپله یوه خبري ویبپاڼه چلوله او ټولنیزو رسنیو کې ډېر فعاله وو. د وحید مراد په مبین ډول اغوا کېدو خبریالان اندېښمن کړي دي. په پېښور کې میشت صحافي اظهار الله مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د پریس ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده په بغیر سله وجه داسې کیږي د خبریالانو سره نو دا د اندېښنې وړ دي. ها داسې په دې کې یو کار ضروری دی چې که خبریال دی که بل یو وګړی دی د پاکستان هغه له هم داسې پکار دی چې د کمپریس فریډم دی یا د اظهار رائے ازادي ده هغه ازادي هم داسې استعمالول پکار دی چې د هغې نه بل یو کس متاثر نه شي. که بیا هم د دې باوجود که یو کس داسې غلط کار وکړي د غیر قانوني کار وکړي نو هغه چې کم قانون کې کومه لار ده هغه لار اپناول پکار دی که هغه ریاست دی که پولیس دی که بله یو اداره ده او چې کومه د گرفتارۍ او د نیولو کومه یو قانوني طریقه ده هغه اپناول پکار دی. نو د دې سره به داسې هم کیږي چې هغه د سټیټ د ریاست بدنامي به هم نه کیږي د قانون نافذ کولو چې کوم ادارې دي د هغې هم بدنامي نه کیږي او چې کوم حکومت دی د هغې به هم نه کیږي.
په پاکستان کې په خبریالۍ د قانونو په اړه وخت پر وخت سوالونه پورته کیږي. د کال 2023 په مئی میاشت کې د ریپورټر ود آؤٹ بارډرز لخوا د صحافت د ازادۍ په اړه خپور شوی راپور کې ویل شوی پاکستان د خبریالۍ د ازادۍ په لیست کې په 180 ملکونو کې په 152 نمبر دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې روان کال د بارانونو د کمی له وجې د وچکالۍ اندېښنې پیدا شوې دي. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې په یو بیان کې ویلي چې د تیر کال پرتله سخت کال په بارانونو کې 40% کمی راغلی دی چې له وجې په بلوچستان، سند او پنجاب کې وچکالۍ راتللې شي. بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې لوړاندې نه د اوبو کمی دی چې په فصلونو یې هم بد اغېز کېږي او ورسره ګراني لا نوره زیاتېږي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو عمل دا آب و هوا بدلون دی او وایي چې دا اقلیمی بدلون د مخنیوي هڅې کوي. نور حال د اسما ګل پر رپورټ کې اورو.
د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی تازه راپور له مخې پاکستان کې روان کال د بارانونو کمی سین صبح کې منفی 2.5 سلنه ریکارډ کړی شوی دی. بلوچستان کې منفی 2.5، پنجاب کې منفی 8.5، آزاد کشمیر کې منفی 9.5 او گلګت بلتستان کې دغه کمی تر منفی 2 سلنه دی. دا چې په هیواد کې د بارانونو کموالی له کومو ستونزو لامل کېدی شي په اړه یې پېښور کې د خیبر پښتونخوا کسان بورډ صدر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل د کمو بارانونو له امله له ټولو وړاندې په نهري ځمکو منفي اغېز زیات پرېوځي، ځکه که ولاړو فصلونو ته د اوبو مقدار په پوره توګه ونه رسېږي نو له دغې وجې پیداواري صلاحیت کمیږي، کوم چې په هیواد کې د قحط او ګرانۍ وجه جوړېږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان کې د ګرانۍ تولید زیاتره د باران سره تړلی دی، ځکه د فصلونو لپاره د اوبو برابر مقدار اړین دی.
داغي منفی اثر بیا دا دی چې زموږ طرف ته یو د تماکو ډوډۍ فصل دی، هغه ته اوبو ډېر زیات ضرورت. او دویم نمبر زموږ طرف ته خلک هایبرید سبزی نه کری، آی کی ټماټر دی، بادرنګ دی او سره نور کریلا دا کدو دی، نو هغه ته د کار په وخت کې د اوبو ډېر زیات ضرورت دی. دغه فصلونه هم پټ زیات متاثر کیږي او سره چې بیا کوم مسله بیا روانه ده، جوار کم کی د سپرلی جوار، نو هغه ته د اوبو ډېر ضرورت دی چې هغه مو په کمی نو هغه هم پیداوار متاثر کیږي. اجتماعی طور د خوشحالی په وجه سره زمیندار پسو پیداوار هم کمیږي او زمیندار ته مالی بی نقصان هم رسی.
د موسمیات محکمې د اوسنی بارانونو باوجود په دریو صوبو سند، بلوچستان او پنجاب کې د وچکالۍ الرټ جاری کړی چې ورسره هیواد کې د منځنۍ او غریزو سیمو په ځینو برخو کې د وچکالۍ مخنیوی ممکن شوی. بل اړخ ته پېښور کې د زری پوهنتون اوبو د وسیلې مدیریت یا واټر ریسورسز منیجمنت څانګې پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر زبیر خان بیا مشال ریډیو ته وویل د موسمي بدلون د چیلنجونو سره ټوله نړۍ مخ ده، خو زیاد اغیزی په ایشی هیوادونو مخې ته راځي، ځکه پاکستان هم له دې وجې د مختلف قسمه ستونزو ښکار دی. نوموړي زیاته کړه د ماحول خیچنوالی زیاتېږي، کوم چې دغه هیواد کې د بارانونو د کمی وجه ګڼل کیږي.
یو دا چې لکه بارانونه چې کوم شوي وو د هغې بانګونو کمی وجهنه چې دي واقعي او باقي آبایي ذخیره چې دي زموږ هغې منه ډېر غټ اثر غورځېدلی دی او هغه خالي شوي دي، خپل آخري حد ته رسېدلي دي. دریابونو کې هم اوبه کمی دي، د دې وجهنه چې دي نهرونه چې دي دریابونو نه یا د آبایي ذخیر چې کوم دي ډیمونه دي هغې نه وتي دي، نو نهرونو کې هم اوبه کمی دي. هغې اثرات چې دي اوس موجوده چې دی د غنمو فصل دی هغې باندې غورځېدلی دی. دې نه علاوه چې کوم باراني علاقه دي هغې کې چې کوم فصلونه لپاره چې غنمو کرلونه نومبر کې دغه ته د اوبو ضرورت وي، نو بارانی علاقو کې جنوبی خیبر پختونخوا څنګه طرف علاقې دي هغه کې چې دي چې کوم ځای نهري نظام نشته دی، فصلونه ته اوبه نشو ملاو، نو هغې وجه نه دا وشوه چې فصلونه چې دي بعضې ځینو کې بیخي چا کرلي نه دي او که کرلي شوي دي نو هغه ډېر کمزوري دي.
ډاکټر زبیر خان زیاته کړه موجوده صورتحال کې په کرکیلې د موسمي اثراتو کمولو لپاره غوره کړنلاره ټاکل اړین دي.
اوس بارانونه خو شو خو اوس چېرته چې فصل نه دی کرلی شوی نو هلته کې هغې ظاهر خبره بیا پیداوار هم نشته دی، یا شروع کې چې کوم اوبه نه دي ورته ملاو شوی نو هغې اثرات اوس په هغې باندې به خامخا ظاهرېږي. بله دا ده چې دا دریابونو کې به اوبه هغه وخت زیاتېږي چې کله لږه ګرمي شي او موسم درجه حرارت لږ زیات شي، نو هغې سره به دا شمال کې غرونو باندې به واورې ویلې کېدل شروع شي او واورې چې ویلې کېدل شروع شي نو هغې سره دا دریابونو کې اوبه روانې شي، نو هغه به بیا چې دي دا ذخایر به هم ډکوي او دې سره به چې دي دریابونو کې چې اوبه زیاتې
د موسمیاتو محکمې په خپل راپور کې ویلي د هیواد میدانی علاقو کې د ضرورت مطابق بارانونه نه دي شوي چې په نتیجه کې د 2023 کال ستمبر د لومړۍ نه تر 15 جنوري د معمول نه 40% کم بارانونه ریکارډ شوي چې ورسره د خشکسالۍ اندېښنې سیوا شوي. خو د اقلیمي بدلون څارونکي وایي چې د بارانونو پر وخت که د اوبو زیرمه کولو مناسب انتظام وکړل شي نو تر ډیره حده به په دې ستونزه قابو موندل ممکن شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او اندېښنه ښودلې چې د امریکا امداد له کمېدو سره نړۍ کې د ټی بی یا نری رنس د مخنیوي هڅو ته د زیان رسېدو امکان دی. د ډبلیو ایچ او یو تازه رپورټ وایي په نړۍ کې هر کال د ټی بی رنس له وجې 15 لک کسان مړه کیږي. د صحت چارواکو په وینا پاکستان د ټی بی د زیات کیسونو لرونکو هیوادونو په فهرست کې په 5 نمبر دی چې پکې د ټی بی د تصدیق شوو ټولو کیسونو شمېر شاوخوا 6 لک دی. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروگرام مشر ڈاکٹر مدثر شہزاد مشال ریڈیو ته ویلی چې د امریکایي امداد کمیدو له وجې دا شمیر زیاتې دي. شي نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز را کوي.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مت کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کیدونکې امریکایي امداد کنګل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام ډایریکټر ډاکټر مدثر شہزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 1,00,000 پورې تنان د ټی بی رنس ښکار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولی شي. نوموړی وایي د سوبې هر ضلع کې د ټی بی د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شہزاد وایي د ټی بی مخنیوي لپاره سوبې حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټی بی رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول خو فلحال د یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. خو مین زمونږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فنډ دی چې کوم ډونر دی نو هغه ګلوبل فنډ ته بیا ډبلیو ایچ او یو سیټ دا ټول فنډینګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی په پروجیکټس په اثر پرېوځي ځکه چې دا اے ڈی پی هم دا لکه د ګورنمنٹ پی سی ون هم دی زمونږ او ڈونر فنڈیڈ هم دی. نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کیږي یا کمیږي نو په پروجیکټس په اثر خامخا راځي.
د پیښور ناحیت کال 2000 رښتم کې د ټی بی رنس کار شوی و. دا وایي که څه هم د ټی بی علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولی د بیماری دورانی صحت ته ډیر نقصان رسیدلی. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي سینه خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټی بی معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي.
د ټی بی او لا علاج مرض نه دی علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج وکړو چې کم چې فری دی پاغه اس خرچه ناراضی زچا اور زرا بس سره هر دو هفته بعد په زما مکمل انویسټیګیشن کې دی. انویسټیګیشن کې سما ای جی پی لکه پوری سی بی سی ټیسټ په زما کې دو ور سره د چیسټ ایکس رام هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې د دې امپروومنت طرف ته ایکس را روانه ده. کنا غتیر د دو هفته ایکس را به دی ایکس ری سره کمپیر کولا نو کتا سوچا کې داسې علامات وی چې هغه ټوهي وینه غورځي سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډیر تبدیلی ګوري وزن کمیږي نظر ته زر د خپل ټی بی ټیسټ وکي.
د ډاکټر مدثر شہزاد په وینا د ټی بی دوه قسمونه دي چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتي ټی بی ویلې شي. دی وایي د ساده ټی بی علاج شپږ میاشتې ولی د مزاحمتی ٹی بی علاج دورانیہ اگدوی. ڈاکٹر مدثر شہزاد وائی پاکستان تا کال 2000 پوری دارنز د ہیوادنا ختمولو هدف ورکړل شوی دی. د کومې د پاره چې د صحت محکمې خپل هڅو ته دوام ورکړې باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری د غکړې دی چې مونږ به دا ټی بی د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو مونږ لګیا یو خپل کوشش کوو چې دا هدف مونږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې را تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي هغه ته دا سیمټمز وي څوک ټوخیږي چا وزن کمیږي یا داسې وي دو هفتو نه زیات یا دو هفته یا دو هفتو نه زیات دا سیمټمز پچا کې وي نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي خپل انویسټیګیشن دی کې خپل ټریټمنټ دی هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دي نو اراؤنډ 40 دي 35 نه والا 40 پورې کیمپس دي چې هر کیمپ کې مونږ خپل کسان دي خپل امپلایز دي هغه لګیا دي سکریننګ کوي او ټریټمنټ سروسز ورکوي.
د صحت نړیوالې ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فنډ کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینې کولی شي چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیمارۍ خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزوري شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو او د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلې او لنډ خبرونه لانی ساجمل ناورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي چې دوی به د مارچ په 18 د حکومت د هغو اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچانو په ځانګړي توګه ښځې زورول کیږي. نوموړي د مارچ په 18 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به د لانګ مارچ د وټ څخه تر پیټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شوو بلوچ ښځو په اړه زیاته کړه چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په 18 ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسټه برید کړي چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د مارچ په 18 مشال ریډیو ته ویل چې په درابن ګره خانوالی سیمه کې په پوځي پوسټه په برید کې درې پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځو جسمانی ریمانډ جیل ته لیږلی دی. د پاکستان ډان او دی نیوز انټرنیشنل په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په 18 وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ویلي چې د نوموړي کورنۍ په اسلام آباد های کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د جبري بېدرکۍ پیښه بللې ده. وحید مراد په اسلام آباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنۍ خبریال دی. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوه دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د پنځشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکانات دي. او په جنوبي کوریا کې لګیدلې اور د پرون په نسبت نن دوه چنده شوه دي. چارواکو ویلي چې دا په هیواد کې د اور تر ټولو بده پیښه ده چې پکې لږ تر لږه شپږ نشتنه وشل شوي او پخواني مندرونه پکې سوځېدلي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په اسلام آباد کې په موقتی ډول میشت هغه افغانان چې امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د لیږدېدو لپاره انتظار باسي وایي د بې باورۍ صورتحال سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورسره کله سخت او کله نرمه رویه کوي او تور لګوي چې پولیس یې زبروي او دا هم ورته نه د معلومه چې کله به دریم هیواد ته استول کیږي. په افغانستان کې په کال 2021 کې د وسلوالو طالبانو وقت رسیدو نه وروسته تر 15 لکه پورې افغانان پاکستان ته ورغلیو. راشد خټک مو د دغو افغانانو له حاله خبروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د 1 مارچ نه پس د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د ملک نه ایستلو پریکړه کړې ده. په زرګونو افغانان چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر یم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته راغلي دي وایي چې سرنوشت یې معلوم نه دی او په بې باوره حالاتو کې شپې ورځې تیروي. په دوی کې زیاتره د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکي، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعان او مدني فعالان شامل دي. د دې کال په پیل کې حکومت ویلي و چې دریم هیواد ته تللو ته منتظر افغانانو ته به هم د 1 مارچ نه پس په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه وي. خو په 1 مارچ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د کابل د دورې نه پس داسې ښکاري چې د حکومت پالیسي د دوی په اړه نرمه شوې ده. د محمد صادق نه د طالبانو د بهرنیو چارو عبوري وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتنه کړې وه چې د ټولو کډوالو په یو ځای ویستلو په ځای پاکستان باید افغان کډوال په تدریجي ډول بیرته افغانستان ته راولېږي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دریم هیواد ته تلونکي افغانان تر 1 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري او که تر هغې پورې د دوی کیسونه فیصله نه شول نو دا موده به 3 میاشتې نوره هم وغځول شي. په اسلام آباد کې د امریکا تک ته منتظر عبدالله جان مشال رډیو ته وویل چې اوس هغه ډاډمن دی چې په زور به بیرته خپل هیواد ته نه لیږل کیږي. خو بیکاري، د پیسو نشتوالی او د امریکا لخوا د دوی لیږدولو لړۍ بیرته پیلېدو په اړه بې باوري هغه ستونزې دي چې ځوروي یې. خو تر دې ټولو لویه ستونزه د پاکستاني ویزې نوي کول دي.
هیله هم دا ده ټول افغانانو چې ویزه لکه څنګه چې پخوا د شپږ میاشتو لپاره نوې کېدلې هغه لړۍ بیا بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، ځکه په تېره یوه میاشت کې ډېری کورنۍ له اسلام آباد نه اټک او پېښور ته حتی افغانستان ته تللي دي، ځینې ډیپورټ شوي دي او ځینې بیا د دې ستونزو له امله په خپله خوښه باندې پېښور او اټک او ځینو نورو سیمو ته هم تر کراچۍ او لاهوره پورې تللي دي. موږ ټول هیله لرو چې دغه ستونزې ته او د ویزو د تمدید په برخه کې هیله ده چې سهولتونه رامنځته کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري کې د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس افغان کډوالو امریکا ته لېږدولو لړۍ د درې میاشتو لپاره ځنډولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ته یو بیان تر مخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د 43 افغانانو نومونه ورکړي وو چې امریکا ته به لېږدول کېدل. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ د امریکا ویزې لګېدلې وې او په 6 فروری امریکا ته پرواز کېدونکو چې د ټرمپ لخوا د دوی د لېږدولو منتظر دی.
دغه دی روژه میاشتې رئیس چې لږ زره دا کشمکش وو نیولو ډیپورټول کم شوي دي، افغانان خوشحاله دي. که چېرته دغه پرېکړه او په دې پرېکړې باندې پاکستان حکومت او چارواکي درېږي دا خو زموږ لپاره ښه زیری دی، موږ خوشحاله یو. او د پاکستاني چارواکو نه هم دا غواړو خصوصي پولیسونه چې دغه کیسې ته دوام ورکړي او دا مسله نور پای ته ورسوي چې موږ آرام هلته ژوند وکړو. موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د مزو دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ باندې راتنګ شوي او د درېمو هېوادونو ته په تمه یو چې خیر سره دې چې دلار شو.
یو بل افغان چې څو ورځې وړاندې له اسلام آباد امریکا ته رسېدلی دی او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د ټلیفون د لارې مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ ویزې هم د 6 فروری د پرواز لپاره لګېدلې وې، خو چې کله د امریکا صدر د دوی د لېږدولو لړۍ وځنډوله نو هغه په خپل خرڅ ټکټونه واخیستل او امریکا ته لاړ. هغه وویل چې امریکا ته په رسېدو یې 45 لکه کلدارې خرڅه راغله. په افغانستان کې د جمهوري حکومت په وختونو کې د امریکا د ځینو ادارو سره کار کوونکي رسول خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د لېږدولو لړۍ ځنډولو هم 3 میاشتې پوره کېدونکي دي. اوس باید دا لړۍ بیرته پیل شي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو د دوی ستونزې زیاتېږي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته، موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. خو اوس که دوی په دغه ستر مملکت د افغان متحدین چې دوی سره کار کړی په افغانستان کې دای په دغه حالت کې دوی خوشی کوي، نو دا به ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزې ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده د امریکا د نوې ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کی، یو ډله کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکا ته انتقال.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم په پاکستان کې تر 10 لکو زیات افغانان اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی کړنلارې یا اکشن پلان منظور کړی چې تر مخه به په صوبه کې د ترهګرۍ ضد جګړې زیاتره واک او مشري د ولسي یا سیویلین ادارو په لاسونو کې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي او پکې پولیسو، امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې وړاندې هم په 2014 کال کې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه د ټول ملک لپاره د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړی، خو بیا هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی نه دی راغلی. نو د خیبر پختونخوا د اوسني اکشن پلان به څومره ګټور وي؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د سه شنبه په ورځ صوبا کې د ترهګرۍ پر ضد څلور اتیا نکاتي پلان جوړ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه مخ په وړاندې بوتل لپاره به اوس د پوست پر ځای سیول ادارو، انتظامی او پولیسو ته اولیانی رول یا کردار ورکولو پریکړه کړې ده، چې پکې به روانې میاشت پولیسو کې نوې برتیانی د پولیسو په شمول سرکاري ادارو په دې اړه اړوند تربیت او جدید آلات او وسله اغستل شامل دي. دا چې شنونکي د صوبای حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره جوړ دې نوې پلان په اړه څه نظر لري؟ نو پیښور کې خبریال او شنونکي طارق وحید وایي چې دا یو غوره پریکړه ده چې سیویلین ادارو او بیا پولیس له اولنۍ رول ورکړي، خو وایي د صوبای حکومت دې پلان کې څه نکات همغه دي کوم چې په نیشنل اکشن پلان کې وو او صحیح عمل پرې نه و شوی. او ځینې خبر د دې پلان خپل سوالونه پورته کوي چې ولې تر دې دمه د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ رابطې او یووالی نشته دی، کوم چې د ترهګرۍ مخ په زیاتې دو پیښو لامل ګرځي.
نوې سیزونه مهم غدادي چې را کوم حساس ځلی دي، نو الته به سرلخکری د فورسز نو هغه به وس پولیس وي. دا یو خبره ده، خو په دې کې یو پوینټ د نیوکې دا دی چې وسه پورې چې کوم ډیسټریکټ لیزان کمیټیانی دي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره انټیلیجنس شیرنګ چې کوم دی، دا فیصله تقریبا نه لس کاله مخکې شوی و. د دې ثابتېږي چې وسه پورې په هغې باندې عمل درآمد نه شوی، نو دا پخپله ښایي دا پلان چې را د نه لس کاله کې د دې ډیسټریکټ انټیلیجنس شیرنگ هغه شانتی یو بل سره رابطې نشته. بل سوال دا راپورته کیږي چې په دې کې لیډنګ رول او مخ رول او روس رول څه شی دی؟ دا څه ونې نه کیږي څومره سکیورټي ادارې دي، بای کې فوج دی، زموږ سویلین سکیورټي ایجنسیان دي، زموږ ملټری سکیورټي ایجنسیان دي، چې هغه په یو پیج باندې دا ټول معلومات ته ترګرې د مخنیوي د پراغې شریکي او اقدامات ونې نه کوي.
پیدا دفاعي چارو کارپوه په خوانی فوجي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاوای چې وړاندې نه دا ترګرې د جنگ لپاره قائمی تګلارې پارلیمان پاس کړې ده، باید د نورو خبرو او وخت ضایع کولو پر هم په هغه صحیح عمل درآمد باوري کړی شي.
دا ټول لفاظی ښکاری اسی خبر اترې کول غواړي او دا چې دی لیبل لیډ رول ور کول شي، الریډی لیډ رول دی سروي اوس لکه نن سبا چې تو ګوري نو دا ذمہ داری چا د پولیس تا، نو دا چې کوم دهشتګردی دی خلاف چې کوم ډاکومنت پارلیمنت کې منظور شوی دی هغه دی اکچوال چې کوم صحیح هغه عمل کول غواړي، او دا چې تو وګوري نو تا ته به هیڅ پکې د مطلب خبره ښکاره نه شي. دا خبره چې کومه چې لیډ رول خو چې کله فوج نه راغلی نو چا سره یې؟ پولیس سره یې کنه؟
ولې په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مطبوعاتو مرستیال زرولي لخوا مشال ریډیو سره شریک کړل شوې دغه څلور اتیا نکاتي ایجنډا کې یو څو مهم نقطې چې صبح کې به ټولې صوبایي او فدرالي ادارو ته په دې بابله خپل کار ترسره کولو لپاره ټاکلې شوې موده ورکړل کیږي. مخصوص عملیات هم کول شي، د ترهګرۍ ضد جوړ قانون باندې وا سختې سره عمل کول شي، د ترهګرو د ملګرو یا سہولتکارانو معلومات په دنا دره په مرسته راغونډول شي او په هغوی به نظر ساتل شي. د هر یو ضلع په کچه به هر میاشت یا د پالیسۍ عملي کېدو کتنه دوی کوي. بهر ملکونو نه کومو دینی مدرسو ته چې فنډینګ کیږي د هغوی به آډیټ هم کول شي، او دغه ډول یو شمېر نور رکات هم دغه دستاویز کې شامل دي چې پکې زم شوي ضلعو لپاره پرمختیایي کارونه او بیا افغانستان سره د جرګې له لارې مذاکرات هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشت اعلان وکړو چې په پرایمری سکولونو کې سده پاسه 14,000 نوي استادان په کار ګماري. د دغو چوکو د ډکولو لپاره نږدې 1,000,000 خلکو درخواستونه جمع کړي دي. د دغو په منځ کې له 2,00,000 زیات پی ایچ ډی ډاکټران او له 3,00,000 زیات ایم فیل ډیګری لرونکي هم دي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ را لېږلې دی، راځي چې واورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې صوبه کې سرکاري سکولونو کې استادې لپاره سبان دی 14,000 اعلان کړي دي چې ورته 10,00,000 امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي. د یاد ادارې لخوا خپاره شوي دستاویزات تر مخه په دغه 10,00,000 کسانو کې 2,00,000 نه سوا پی ایچ ډی او 3,00,000 نه سوا د ایم فیل او 2,15,000 د بی ایس امیدواران هم شامل دي. د 14,000 لپاره 10,00,000 خواستونه او هغه هم په لکونو پی ایچ ډی او ایم فیل. نو د پیښور پوهنتون نه په فارمیسي کې پی ایچ ډی
دی خون کی عبدالرشید وای چې دوی هم دغه د پرایمری استادې ته خواست جمع کړی دی.
زه خپل کټس تو ایم نو زما سره د ایم فیل ډیگری شته دی او پی ایچ ډی مم بس په لاست سټیجز کې ده، خو سټیل ز بیروزګار یم او د هغه بیروزګاری د وجنه مونږ د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې کوم دا پوسټونه دي چې دا غي پر مونږ اور کوالیفایډ یو، خو هغه تم اپلای کړی ده د دې بیروزګاری د وجنه.
هم د پیخور پونتون د فل زکون کې جنید اقبال وای پاکستان کې هیڅ د ځوانانو لپاره د روزګار او د نوکرو موقع نشته دی، او څومره چې تعلیم زیاتیږي نو بیروزګاری وسره هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې د بیروزګاری له وجې امنیتي حالات هم ناسم دي.
پاکستان کې پورو امن نشته دی، بیروزګاری ده، نو دغه شانتي تعلیم یافته طبقه ته چې کم دی نو د بیروزګاری یو غټه مسله هم در پیښه ده. یو پاکستان شانت ملک کې چې تعلیم د مخ کې نه هغه ډیر زیات ګران هم دی، هغه لاندې طبقې ته مډل کلاس خلکو ته اکسیسیبل نه دی، چې دونه ګران تعلیم هم حاصلېږي او بیا چې دی نو اپرچونیټیز هم نه وي او هغه مارکیټ ته راځي. مارکیټ کې هغوی ته هغه شانتي ویجز هم نه ملاویږي، اپرچونیټیز هم نه ملاویږي. لکه دا صرف یو جلک دی چې په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې اوسو زره پوسټونه راځي او څونه پلکونه خلک دې ته اپلای کوي، حالانکه دې کې به ډېر داسې پروفیشنل خلک به وي، دې کې به داسې ګریجویټس به وي چې هغه ایجوکیشن ډپارټمنټ ته هغوی تک ډېر زیات مشکل دی، هغوی ته بل څه فیلډس پکاري دي، هغوی دغه فیلډ دیم نه، خو هغوی څه وکړي، هغوی ته نور اپرچونیټیز نه ملاویږي د خپل فیلډ ریلیټډ نه، هغوی مایوسه شي او هغه دغه چې دی نو پی ایچ ڈی او سی ٹی او دغه شانتې پوسټونه ته دی اپلای کوي.
دا چې په صوبه کې زیاتره تعلیم یافته ځوانان په خصوصي توګه لوړ زده کړې ترلاسه کوونکي ځوانان هم دا ګیله ولې لري چې د ډېرو تعلیمونو باوجود هم دوی ته روزګارونه او نوکرو موقع نه ترلاسه کیږي، نو حکومت په دې باب له څه ګامونه پورته کوي او کنه؟ نو د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان مرستیال سردار روغانی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې وویل چې د صوبې ځوانانو لپاره نوجوان احساس پروګرام او احساس روزګار پروګرامونه په شان منصوبې حکومت پیل کړې دي، چې پکې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته زده کوونکي دواړه ځوانان هلکان جنکې کولی شي چې د یو لک نه تر 500,000 پورې بغیر سود قرضې د خپل روزګارونو لپاره واخلي او دغه ډول د بیروزګاری کمول لپاره هم حکومت خپل هلې ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په سوات کې هم د اختر لپاره تیاریانې شروع شوې دي، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې روان کال ګرانی زیاته ده او د پخوا په شان سوداګانې نشي کولې. د غسې دوکانداران هم وایي چې د ګرانۍ له وجې دوکانونو ته په کم شمېر کې خلک ورځي چې له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات په مرکزی ښار منګوره او نورو سیمو کې د اختر بازارونو کې تر شپې ناوخته پورې ګڼوي، او د سیمې خلک دا وخت زیاتره د اختر لپاره د سینګار شیان او تیار کالي اخلي. د منګورې په بازار کې پیزار اغستود کې د بونیر محمد ریان خان چې سره د ملګرو د پیزارو په دکان کې سودا کوي وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال شیان ډیر ګران دي.
بازار کې خو جو وګرځي چې په لکه تیر شي کال چې چا په 4000 روپۍ زار اغستل هغه سخت کال په 2000-3000 روپۍ دي، خو جو په بازار کې جنرال وګرځي بس دلته یو دکان یو معلوم کو دل ترالو نو دلته دا ریټ هم خملاویږي او جو بس سه گزاره کوي جو پیزار مزار یو راو غستل او جامع مامي وغستي نور سه شاپینګ جو هغه کوو لګیو تیاریانی کو اختر لذي.
د منګوري بختي اکبر چې سلور بچیان لري د بانیاري په بازار کې د نرخونو معلومات کوي وای چې وړمې دغه معلومه هم چې د اختر لپاره د ماشومانو د پیزارونو او د سنگار شیانو نرخونه اثر انګدي، مست به ماشومان بازار فراولم او سودا به کوم.
نه بجلی بلونه دي، سویګیز بلونه دي، او دومره هیوی هیوی بلونه دي چې خلک هغه له کوشش وکړي چې هغه واخلو، یعنی مطلب هغه مخکې پوره کو او کنه خپل بچول سودا وکړو، لیکن بیا هم د والدینو جذباتي مینه محبتي اختر روان دي چې خپل بچول کم سي کم د 1500 روپو سره بنګړي سورخي کیا سدي سيزونه مزونه واخلي چې بچو خوشاله. زه راوتم ګورم با غیر چاپیرا ګورم چې څه واخلم، لیکن چې خپل جیب ته ګورم او بیا بازار ته ګورم په هغه حساب باندې به سودا کوم. ځینې چې وړه څه شي خوښ کی زما په جیب کې پیسې نه، نو دا به ماته بیا ډیره ګرانه شي.
د منګوري د خزو په مارکیټ کې رنگارنګ تیار کالي خرڅون کې سکه مذهب سره تعلق لرونکې ګینی شام وای چې د اختر مقادوی لپاره د ګټي وخت وي، خو د ګرانې له وجې اغستون کې ډیر کم دي.
مخکې مونږ دوه دوه درې درې بجو پورې وناسو، اوس چې کم کرنٹ سچویشن دی نو مارکیټ نه د 11:30 بجو نه پس کسٹمر چې دی هغه بالکل ورک شي. مونږ به لاست ټایم 2 بجو پورې 3 بجو پورې بخ دلته کسٹمرز اٹینډ کول، خو اوس چې کم فلو دا هغه 11 بجو پورې وي داغه نه پس نه، نو مونږ هم مجبورن بیا 11:30-11 بجو ته مارکیټ چې هغه کلوز کو. هغه دغه یو خبره زړه ده چې لکه هر یو شیز ګران دی او دغه طرف هم ښه ګرانې راغلی دی، نو پدی وجہ مطلب آغا صرف ماشومان پور اتلیش چې ماشومان لپاره واخلی جی پدی وجہ موږ سره ماشومان ورایټی سیوا کراو دا غټ ورایټی هم کم کړه نو ماشومان آغا پدی لحاظ باندې لکه دغه دی خلک مخ کې نه کاروبار ډیر زیات کمزورې شوی
د سواد پمنګورا مټه خوازه خيله بریکوټ کابل او نور سمو کې د اختر شیانو لپاره ګڼ بازارونه دي چې پکې خزي او سړی د اختر لپاره سوداګانی کوي کاروبار کوونکی وای چې د اختر د شپې ناوخته پورې دغه سیبي خلک دوینه دی وخت کې پیزارونه تیار د سړو او خزو کالی سنگار شیان چې پکې زیاتره بنګړي نکریزه د ویښتو رنگونه او کریمونه شامل دي زیات خرڅیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوا اتیا پنځلس زره اووه سوا پنځه شپېته او اوولس زره اته سوا اتیا کیلو هرتز او د ماخام لشپګو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مومند اوسیدونکو وای چې مومند انډستریل سټیټ چې پخوانی نوم یې مومند ماربلز سیټی او تر اوسه پورې پکې یوازې سوارلس کارخانې جوړې شوې دي له خیبر پختونخوا سره لاین زمام وړاندې د دې منصوبې لپاره له درې سوه ایکړو زیات ځمکه اخیستل شوې او چارواکو ویلو چې پکې به سلګونه کارخانې جوړېږي خو داسې ونه شو د سیمې اوسیدونکو وای باید دا منصوبه سرته ورسول شي چې پکې دوی ته روزګار ورکړل شي بلخوا د مومندو د پرمختیايي کارونو مشر محبوب شیر مومند مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د منصوبې پوره کولو لپاره پوره هلې ځلې کوي نور حال د شانواز سرکزی په ریپورت کې اورو
په مومندو کې ماربل سیټي کې اولس کاله پسم کارخانه ونه لګیده دغه ماربل سیټي یا د مرمرو خارپونو منصوبه په 2008 کال کې شروع شوه او د هغه وخت فاټا انتظامیه دغه خار د پر 300 اکړو نه زیات ځمکه اخیسته و ځای خلک غواړي صوبای حکومت باید دغه خار آباد کړي چې ورسره ځای خلکو ته روزګار هم ملاو شي موتمی مجید کوزه مومند اوسیدونکو یو مشر دی هغه هم دغه خار لخپل څو جرب ځمکه ورکړي و او هغه وای
بیروزگار دی ټول په دغه پیتاو ته ناس سي زیر زیر ورو دغه مزدوري کوي په پیښور کې مزدوري کوي په بلې کې اته انسانانو مزدورین د کانه د لس لس منه کانه ما باندې شي د ماشين کار په ما باندې کوي تنخل څومره ده کوي اته سو
په 2000 هم او یو لسم کې په محمدو کې د وسلوالو ضد عسکري پرشن نشو هغه ته بدمنی و او چې کله امنیت بحال شو نو په 2013 کې د دغه خار پرانسته د هغه وخت گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خان کړی و د هغه وخت فاټا انتظامیه دغلته یوازې د یاد خار نه دیوالونه تاو کړل ځینې سکیورټي مورچی هم جوړ کړل او د انتظامیه د پاره پکې یو دفتر جوړ کړ ولې د فاټا د انتظام ورستو په 2019 کې دغلته د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان د بجلی ګریډ پرانسته هم کړی و او هغه ته نور سہولتونه ورنکړل په سبحان خور شوقدر کې شوخ درې نیم سو د کانو کارخانه دي دغه کارخانه دارو د اتحاد یو مشر احسان الله مومن وای هیڅ سہولت نشته ګینه دوی به دغه خارته کارخانه وړي وي
سبحان خور یا شفقدر یا دازي چې کوم د دانش دي د دې نشي چې کوم کی پچیزینګ کوي او به الت کانټي د زیو به اغل ته ورسي به دې دې نه اگا کور دي هغه تم ډېر تکلیف دي بل خبره پکې ده چې دغه ته د نکاسي ډېر زیات هم غټه مسله ده ماربلو کې دا کم دغه چې جوړي کې دا وېس مټیریل چې کومي د پاوډر چې کوم وزي نو دا غي د نکاسي چې کوم دي دغه ته سو برابر بندوبست نشته دي دوی کم پلاټونه اور کړو نو دې غټه غټه کاندې ور کړې دي چې دا تلاړ شي نو هغه تا کاندې چې ته دا غي فیلینګ کې
مختصر مزدوران تقریباً ٹول نہ برابر
دغه خار جوړیدونکو ادارې اف ډی ای ویلو دغه خار کا باچی اتل زر خلکو ته پکې روزګار ملاویږي د پاکستان او د افغانستان د شریک تجارتی خونی یو مشر زاهد شینواره وای تر دغه زیات خلکو ته هم روزګار ورکې دی شي خو حکومت دغه خاریه ته توجه ورکړه
مائننگ سارا سارا چاہے گا نا ویلو ایڈیشن مینوفیکچرنگ انڈسٹریز دے پروسیسنگ انڈسٹری وہ لے گی کہنا حکومت دا پکار دی چھ دلتا دا انشور کا چھ داسی انڈسٹریز وہ لے گی چاہ دے مرات ہونا بغیر ہم چلے گی اور نارمل انڈسٹری التا وہ لے گی چھ مارکیٹ تا سپلائی کی پنجاب تھا اور زونگا خیبر پختونخوا تھا
دا خیبر پختونخوا د سند د محکمه د محمدو څنګه د معلوماتو سره سم دوی سره هیڅ داسې پیسې نشته چې ګینې دغلته هسپتال سکول پارک یا بیا ګینې نور ځینې کارونه وکړي مشاد رډیو بیا د محمدو نه د صوبای سمندر د غړي او د محمدو د ترقیاتی کارونو لپاره ګمارل شوی چیئرمین محبوب شیر محمد سره خبرې وکړي
چلو بے روزگاری ختم شی او دے علاقہ کی غربت ختم شی چکم زے کی انڈسٹری نال تبا دخل کو روزگار روانی پدی وجہ بنا من ہم کولو چھ انشاءاللہ دے علاقے دے پارا دا خاص کر دے اکنامک زون دے پارا دے ماربل انڈسٹری دا جے کی او خو جدید قسم مشینری نی ولے گی دے پدی ٹول صوبا بلکہ ٹول پاکستان تے دے جے نہ سپلائی ہوشی
دا زے خلقو پو خبر ہر کلہ کدا خاری آباد شو دے سر وہا خلق چھ پو پنجاب کراچی یا کشمیر یا بیا پ نور سیمو مزدوری کبھی خود کورونا تب واپس راشی او پیادہ خاریہ کے بیا کارونا شروع کی شانواز ترغزے مشاد ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو د پنچمبی یا زیارت پرزی اونیزی خپرونی
دا مشال ترانا لاندی
پا لسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
پا یو بجا
پام کوا
پا دوانی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا دروی بجو
سروے
پا چلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑی
پا پینزو بجو
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د ګلیشیرو یا د واورو غټانو په تیزی سره د ویلي کېدو له وجې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کېدی شي. یونسکو دا سرګندونې د اوبو په اړه په یو تازه رپورټ کې کړې دي. په رپورټ کې همداراز ویل شوی دی چې د پاکستان په ګډون د نړۍ هغه 25 هېوادونه چې نږدې 40 ارب وګړي لري هر کال د اوبو له کمی سره مخ کېږي. د رپورټ تر مخه که د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نشو نو تر 2040 کال پورې به د غرونو واوره مکمل ډول لمیان سلاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسمه ګل راکوي.
په دغه راپور کې راغلي چې د اوږدمهاله مودې لپاره د اوبو بهیر کمیدل او وچکالي زیاتېدل د هندوکش شمالیا سیمو د خوراک اوبو برېښنا او معیشت لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. په دې اړه د پېښور زری پوهنتون د اقلیمي بدلون مرکز یا کلایمیټ چینج سینټر پخوانی پروفیسر محمد اکمل مشال ریډیو ته وویل چې د واورو د غټانو ویلې کېدو اساسي لامل په هوا کې د تودوخې زیاتوالی دی، ځکه ځنګلونه د پخوا په څیر نه دي پاتې. نو که د دې ستونزې د حل لپاره لازم تدابیر نو دا به د ګڼو چاپیریالي ستونزو لامل شي.
واوره به پکې وشوه جنوري کې فبروري کې هغه واوره وشي کم دی، نو په مارچ اپریل کې هکاڼه شو، بیا په جون جولای کې ټمپریچر وختون دی پر ورو بیا میلټ کېدل به شروع کېدل. نو دا بس یو خپل یو نظام اوس چې دی هغه واوره چې کم دی د های رایز ټمپریچر د وجه نه هغه خپل شفټ وکړو. پخوا به دا واوره په دسمبر کې کېده، په نومبر کې، اوس په مارچ کې کېږي، په فبروري اینڈ کې کېږي. نو دا چې کومه واوره کېږي د مخې سره دیم ویلي کېږي، او د سره چې کمله د ګلیشیر په کم باندې پرتی هغه هم ځان سره راکاږي. نو دا چې په غټ لیول باندې وګورو دې ته مونږ ګلیشیر آؤټ ګلوف ورته وایي. نو دا ګلوف چې کوم دا چې راشي، نو دته چې کوم دی د سره چې دا خاوره مکس شي، او دا چې کوم دا ډیبریز او مختلف بیا د انټینسټی زیاته شي، نو چې دا بیا مخې سره راځي، نو دې بیا هغه ځان سره وړي که پولی که بلډنګ که روډي که هر سي، دې بیا د تیاری وړي چې طاقت بیا ډبل شي. پکی پی کې چې
بلخوا پاسوات کې اقلیمی بدلون سارون کې خبریال فضل خالق پیا مشال ریډیو ته ویل چې د واورو د غټانو ویلې کېدو له وجې د کرنې نظام ته لوی زیان رسیږي، ځکه چې دا چاره د سیلابونو د زیاتوالي سبب ګرځي، کوم چې بیا فراخ اقتصادي زیانونه رامنځته کوي.
خاص کر په 2022 کې او د دې مخکې چې کوم سیلابونه راغلي دي، نو په هغه کې د ګلیشیر لیک آؤټ برست فلډز راغلي دي. د دې خو مین کازز دا دي چې یاره مونږه زیاتره دلته ځنګلات خو مونږ خالی کړل. دویمه خبره دا ده چې د ګاډو او د انډستریانو چې کم پولوشن دی، خاص کر چې کله وخت خلک بلیک کاربن وایي، دا بلیک کاربن چې دا د ګلیشیرز د کولو دپاره ټول نه خطرناک شی دی. او د هغې دپاره تاسو وینئ چې په انډیا کې او په چین کې او ځای په ځای ډېر زیات انډسټریز ولګېدل، ګاډي سوا شول، نو د هغې نه د بلیک کاربن ایمیشن چې دی ډېر زیات کېږي. دا ډېر غټ غټ ګلیشیرز دي دغه طرفونو ته. ګبرال مټلتان مانکیال او بیا دې خو د کلام نبره چې کوم گلیشیرز دي دغه په خطر کې دي.
بل لوري ته په پیښور کې د انګریزي خبر پاڼې لیک پاکستان د حقیقتي خبريال جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې اقلیمي بدلون د ژوند په مختلفو اړخونو اغیز غورځولې چې د فکرمندۍ خبره ده. نوموړي زیاته کړه
دا یو پرمننت تھریٹ دی. دا غونډه نه سیوا گلیشیر چې کوم دی کنه په تړ پول کې دی چې تړ پول کې چې کوم دی کنه پاکستان هم دی افغانستان هم راځي. نو د دې خلکو د گلیشیر میلټینګ د وجې ډیره زیاته مسله ده. څنګه چې موږ په چترال کې ولیدل چې کوم دا محلقه ډسټرکټ چې کوم دی دلته کې فلډ راشي د گلیشیر میلټینګ د وجې سونه ته بیان کیږي رپورٹ کیږي کال په کال باندې 2 بلین پیپل چې کوم دی اکراس د ایشیا یعنی په ایشیا کې 2 بلین خلک د واټر د فوډ د لایولیهود سیکورټی چې دا کنه هغه ته ترټ دی. ترټ څه د وجه دی؟ دا میلټینګ د وجه دی. میلټینګ څه د وجه کیږي؟ کلایمیټ چینج د وجه کیږي.
د یونیسکو لخوا د روان کال خپور شوی ورلد واټر ډیولپمنټ راپور کې راغلی چې د تودوخې زیاتوالی هوا کې ککړتیا د ګلیشیرونو د ویلې کېدو لویه وجه ده. کچری په دې لړکی مناسب ګامونه پورته نشول نو راتلونکي کې دا ستونزه د حل په ځای لا زیاتې دی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.